اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی نن دین جنو او خزو د زدقې په حق باندې خبرې کوو. لمون سره میلم دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالي دری غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زدقې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زدقې مخه نیسي او پر وړاندې خان جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلم ته ښه راغلاست وایو او پایل کې ورنه غواړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روښانه کوي هغه ته مونږ زده کړی ویلای شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شو چې مونږ ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورئ انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان دپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتاسو زده کړې کوي د لپاره هاته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایسټ نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هاته ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ښځینه او پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي. لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی میلیونی ملت چې دی هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی دا چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود ده نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي ده او نه هم مدني ده.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، هغه سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه، هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د دې قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لرې کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي ترنه واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی وایي د ښځینهو د زده کړې په حق باندې سترګې پټیای نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بهانه راوړي کنه چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي. حتی که دوی غواړي چې سره بېل هم کړي، نارینه او ښځې په یو صنف کې پرېنري، هم دغه هم تیار شته دی دلته. دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دوی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل، په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي، چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقوقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت څه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو یې په پایل کې په کور کې نولې وې، بیا په وروستیو حکمونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته مو اوسې نجونې نسکلی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یوه ورځ هم موږ نشو جبران کولای کله چې انسان له تعلیم څخه پاتې کیږي. او بله خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم څه ډیر زیات مهم دی. خپل لونې خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل پریږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص دی چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي. مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنی چې 10-15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي. هیله ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر داده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شان نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرېنښودل شي، په دې معنی دا ده چې کار ته هم دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او دا ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي، دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږدمه حال کې مثال خلک چې دا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته مېشت کیږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دي دغه ځانه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول، دا نه سي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو ماسل له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نشته، څومره ځپي له ماسلینو اوس زده کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي. نه تنها هغه خپل جنکیان ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه او زده کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیگی ورکول کیگی نه دوی دغه خپل قانونی شرعی اساسی او بشری حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو ښځینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنا چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما فامیل بل څوک ښځینه غړی مکتب ته نه پرېښودل کېږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغونه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کېږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپلو زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه یې کولای شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغونه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په آخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور دغه خبرې ته د پای ټکی کیږي او پرېږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي. ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولرئ؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرې نږدي درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپله شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک وي. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نور دنیا د په یویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بېخي هغه قانونو استا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، نو هغه مثال حدیث تر رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر تر رقم ولولي، هغه به قرآن کریم تر رقم ولولي، هغه به تر رقم ډاکټر شي چې د نورو ښځو مرسته وکړي، یا به هغه تر رقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واکته ورسېدل، لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو، همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشی کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړي ماهر مومن سره خبری وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
سیل کے ترس منا پوری زنا د وقت پسیل کے ترس منا پوری زنا مولا دادا مولا لالا
امید شتا دے چارمان تبورس چ تعلیم کوم میدان تبورس دا منما چلک لری رانت للی چه همت وکړم کاروان ته به ورسم د وطن ناسازو مونږ ټول ډېر پریشان چې انسان یم نو انسان ته به ورسم
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مرد آباد وائی سو گیڑی دا گل وروڑی دینی دینی
پامن پاس نیمړایو د خان خو تر پيو په سر قدر دای لالیا زرګر خو دغه ميو په سر قدر دای لالیا ون ټان الوتکا و په دې ټا په مو ماتړو مې وندا ملالیو په سر قدر دای لالیا و دستا خر کی سر تور سرونه ګرځي مردا ماتا پښتنه پیغلی او ستر زنده باد دې پیغلی د چکرایو په سر کا در دلالیا نڅکتا ش څنګهل تکا وچ سار لای در لکېږي همړوان خو د بنگړیو په سر کا در دلالیا او خدای کای چانو رانا خسته وای پجوان کې همای پال خو د ژوند کایو په سر کا در دلالیا
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio د ازادي ملما. السلام علیکم، زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه تاسو ته راغلاست وایم. ملیحه نوری هغه افغان نجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. اغلی نوری د ملیحې اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی څو هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادۍ میلما په نننۍ خپرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحې نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوری یم، د ملیحې اکاډمي بنسټ ایښودونکې یم. زه په کابل کې زیږیدلې یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلره. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونسوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ شي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیوله چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خنډ چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی په یو نحوه یې مونږ جوګري وسو کړی او دوی وسي کړی خپل درست ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوم صنف نه تر دولسم پورې کولی شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحې اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لري؟ څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحه اکاډمي اول آیدیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضي دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه. یو د ما تخنیکي برخه کې چې کوم همکار مې ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفورم جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړه. او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ د اکاډمي ته ورکوي هغوی هم مونږ سره د برنامه کې ده. او زمونږ په اکاډمي کې اوس تقریبا شپږ سوه نجونې مونږ سره راجستر دي.
شپږ سوه نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي. او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریقه دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي. او د دوی پروسس نمرات هم کېږي او دوی ارتقا له یو صنف نه بل صنف ته ارتقا مومي او کرایسي چې بیا لکه نېشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسېږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي. خو 50 انجونو شاوخوا مونږه غنجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانوني اوراق د شان هغه سوي نه دي. نو دوی په نسکرای هلته مکتب ته ولاړ سي بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکادمی په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با او از اول نجله ما چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تیجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلار تا وی چی بدیل دیده پیدا که او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویل چی هاگ مکاتب او یا هاگ ارگنیزیشنز چی ایده ورتیا لری چی آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چی آنلاین تعلیمات وران دکری خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته جواز و داشم می واخیسته بیا غینه پس فکر کوم کوم څه تغییرات د نننه په وزارت کې راغله بیا دوی به اجازه رانه ک نو هغه لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و وس راجستر نه ده خو مونږه د شاګردانو ایدی مونږه د سی جوړ کړای چې هغه د دوی د پخوانی سنفو د اساس نمبر په اساس ده یعنی کله چې کوم تغییرات راځي او لسره سره مکتب شروع سي بیا دغه که حکومت مون سره ومني بیا مونږه ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان اما غیدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرفت کرایسو چې بیا دوی وسی کړی او تخپل درسونه کوي غواړي او تیم دا باور کی
تاسو ویل چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک وغواړي نور نجونې وغواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي تاسو ظرفیت لرئ ورته
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو ځکه پلاتفارم انلیمیټډ د شاګردو گنجایش لري خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده مونږ فلحال لپاره یو خدا ده چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغې شپږ سوه شاګردانو سره او دا پایلټ مونږ به درې میاشتو لپاره وي بل له دې چې پایلټ مونږه تمام سو بیا مونږه ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولی ده اگر چې تقاضا زخته ډېر ده ځکه وام نه بعد قوند نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کاتو پورته د سنجونی چې دوی له دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي نو تقاضا دې ته زخته ډېر ده خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو خو کب د تخنیکي له لحاظ ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده
یعنی عملاً د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی پایلټ د درې میاشتو لپاره ده او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردانو سره مخې ته وړو کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږ خپله دینه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبته او مونږ کرای سو چې دې ته ادامه ورکړو بیا د مونږ ټارګېټ دې تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي چې دغه درې زره نجونې به مونږ کبر کولای سو تر هغې ډېر به مونږ نسو کبر کولای
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده
دقیقاً دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه نو هغې نه پس بیا درې میاشتې پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي رسمي صنفونه شروع کېږي بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي یا د بیټګري لخوا اخلي بیټګري تر دې دمخه پانتونونو ته یې صنفونه درلودل او د هغوی ډګري منل سوی ډګري ده د دنیا په سطحه کې یا هغه ډیجیټل ډګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي او دوی بل ډګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ
اب کب کل ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړای سي چې بیا بعد دې نه چې خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي
دا اب کب چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفاً
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږه قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب مونږه تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي خو زبه او دینی تعلیمات به د مونږ لخوا دې سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږه جوړ کړی نو هغه مونږه تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکوي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلی شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساینسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړی دا هغه تقویتی صنفونه دي. مونږ تقویتی صنفونه یو د زبې صنفونه دي او بل ټیکنالوژي لیټرسي ده او د سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي د ابکا بک له خوا نه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول به ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شان ده چې هماغه د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقي کې فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو ژبه د دري او دینی تعلیمات ته موږ پکې ګډ کړی ده.
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي فقط کمپیوټر شیدا کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه هغه به ډیګری خپل چونکه هغه پلاتفارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپل دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې نو د مونږ شاګردان تم بیا د کمپیوټر درسونه د خپل لخوا ورکول کیږي او تصدیق هم د خپل لخوا کیږي چې لکه مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګری اخلي هغه ډیجیټل ډیګری دوی هغه خپل د کمپیوټر لیټرسي نه اخلي چې به ډیګری نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنې دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب د دې اسان نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولی ده چې که مکاتب خوشي سي او بیرته نجونې وسي کړی چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده. نو کله چې کا حکومت یې موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو او دوی وسی کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسونه ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکادمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په دې ډیجیټل ښوونځي یا ملیحه اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د موږ د پلان په اساس مونږه د اپریل په اول کې مونږه جدید الشمول بیرته له سره شروع کوو. د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیروفت مونږه بیرته له سره نیسو. خوب تر اپریل پورې مونږه همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا من تعلیمی کال به خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای سي چې بیا په حساب بیا دوی هغه اکادمیک یې شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه موږ به ته جدید شمول پذیرو شروع کوو.
ملیحه اکادمی د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی، په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
ان شاء الله کومنګ امکانات دلو دا غی ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دیتا د لوړ زده کړو برخه هم اډ کړو ځکه هغه ته هم اړتیا ستاسو تاسو او سنې حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دیتا ډیر زیات ضرورت ستا خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وب نه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي. د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف زمونږ د بعض انجیو لخوا پرداخت کېږي. قطر فاونډیشن ده او نور خپله یونیسف هم په دې کې په یو نحوه کې لږ څه دننه ده. هغه بعضې کومک دوی هم ورسره کوي او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبی کې. دته یو ایونت نیول سوی وو چې کوم آرټ چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړي وو بیا هغه آرټ مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښوده او هغه هم خرڅ کړه او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیماتو باندې مصرف کېږي ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درس ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ د هڅې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغوی لګښت ورکوي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال 3,000 ډالر شاوخوا کې تخمین سوی ده چې هغې کې بیا ایدو یا هغه د انټرنیټ مصرف د لپټاپونو مصرف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړین وي دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د 3,000 ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه 600 شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي. فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بک ال سی سره چې مونږه قرارداد کړی ده دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیق کوي. نو هغې لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغې ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپله استاد پاتې یم په افغانستان کې او هغه اکاډمیک بکګراوند نه راځم. د ما سر کار شاګردان سره دوامدار به او زه پوهېږم چې په افغانستان کې یو جلۍ ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه. هغه یوازینی جال و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښې مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنټیر کار کوله نو مونږ دې ته ډېر خوشبین وو چې مکاتب به خوشې کېږي ځکه دوی وعده ورکړی وو چې په درېیم حمل کې به دا مکاتب خوشې کېږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند شه نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید سوی او که یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولی سي او یو څه کولی سي او چونکې چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده خو دویم دورې ته چې کله بیا د لاکډاون شوه هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو ایدې تجربه ما یو څه درلوده. فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه unlimited شاګرد نه سویا دا ولای او یو د کنټرول اول د یو څه مونټاپ سخت و نو اصل کې دا ایدیا ما ویجینا واخیسته چې دې تجربه ما درلو د ما وای خلک دوی نه سکرای چې فزیکی مکاتب تلارسي اړ خپل مونږ ایدې په بدل دوی ته هغه آنلاین سنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس و تایلم اور کې نو اې دې هغه نظریه ټول شان لاغي جینا ما ترغله او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې زه یو غټ پلیټ فارم کې دا د سې جوړ کوچی مونږه و سکرای ام ټایم پکې منیجمنت مونږ تاسانی ام د شاګرد کنټرول اول مونږ تاسانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای ځکه واتس اپ کې یو مشکل لا تاسو شاګرد نه سي کنټرول اولای خو دې سنفو کې بیا مونږه څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننای کورس خپل پاس نه کې سبا ته دې تا کورس نه خوشی کیږي نو هغه فرغه خپل یو د سې پښه د شاګرد ته یو فشار غونډه د شاګرد باید نه نه درس بخپله وي ځکه بیا سبا درس ته د صنف نه خوشی کیږي نو هغه لپاره په اغل وړه کچ مونږ فکر وکړه او بیا موږ د پلیټ فارم جوړ کړ او بیا زه دا وایم چې دا اول نه میتاورس مکتب ده د دنیا ساته کې اول نه میتاورس مکتب ده مجازي مکتب ده چې ایده په دنه نه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوي یي خو مجازي په توګه یعنی مونږه اغلب لرو مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږه ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړای ده او دوی موږ جنا بیا هغه کتابونه اخیستلای شي او هغه شاګردان چې بیا مونږ سره لوړې نمرې لري یا د سوالونو لکچر ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټی هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د هغه په مقابل کې کرایس زاد مفک کتابونه ځانته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد ضرورت لري هغه غي سره تبدیل کوي ځانته واخلي نو ائیډیا په کل کې دینا پیدا شوی چې ما دا یو تجربه درلوده مخکې
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وای؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محروم شوی وي؟
نه نه، هغه وخت ډیره وړه وم خو له ښوونځي نه نه محروم شوی. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړم او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپل تجربه کړی نه و. اغه یم بایسته چې ماته یو اغه احساس راکړي چې نه زه باید یو څه وکړم دین جنوتا او بل څنګه چې ما وویل د ما سره کار ام دغه شاګردانو سره ځکه چې استاد فاطمه او ما انجنونو ته درس ورکوله نو دغه هون چان بایسه او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کوم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل سه زه معمولا چې نوې صنفو ته زه ما بیا خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او د کې خپل ویری ولیکي نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله زه لارم د شپږم صنف د انجنونو صنف او لارم ما له تاسو خپل دار دی کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویری لیکي بیا ځوان چې وس دغه ویری تاسو په کاغذ کې راځي ورسې په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو اټس ویری نه لري د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویره دا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورس یواز نه ورس چې ما خپل شاګرد ته نه سوي ویلای چې تاسو خپل ویری کثافت کې واچوي ځکه هغه ویره تنا غوې نه درلودله هغه ویره هر یو استاد درلودله هر یو افغان مور یو افغان خور او یو افغان پلار درلوده نو هغه ورس ما وویل چې د سینې سي چې ځوان کې سي یو چیرته دغه شي ته ځواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ترکا او هغه ورس ما تصمیم ونیو چې نه زه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم ولکه ټول انجونې زنه سم کبر کولای حداقل که څو هم کبر کولای سم خدای دې کې شپږ سو پنځه سو خدای دې کې زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم نو دغه به ما ته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ دغونه انجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي او دا په خپل ذات کې یو امید ده د انجونو ته زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم د دوی مسیجز چې کوم ما ته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم او هر یو به ما ته لکه داسې وای چې مونږ ته دغه اکاډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستل. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا نجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلی سو که نه سو تلی، ځکه که ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورق کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویله، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچیم، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورورو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي. یا زما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق زه په ارتباط کې وم، نو د مام له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته
اٹکل کولای شي یا هیله لری چې ملیحا اکاډمی تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنا که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته د مونږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهېږم چې دا بېرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخته ډېر زیات کېږي. نو دغه غون شاینی دی باعث کېږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات یې وه په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحا اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته زتي هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد کړه کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده یي چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي د ځان په وسي کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسي کړی یو ځان ته متقي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړئ؟
فکر کوم دا خبرې ما خپله مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي خو نه پیغم والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت ترمنځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده، او دوی که غواړي چې دغه واټن له منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحې نوري، له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.